ستاسو لمونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان نه بجې دي زه سفی الله ستنګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستویم پایل په خبرونو باندې وکړو د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د سیمایزو طالب چارواکو په خبره 15 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي پیښه نن سهار 9:30 بجې د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې شوې د مومندري ولسوال مولوي محمد اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل نه جسدونه له اوبو راایستل شوي د نوموړي په خبره په دغه کښتۍ کې 15 کسان سپاره وو د سیمې اوسیدونکي وایي پیښه په کښتۍ کې د ډیرو کسانو د سپرېدو له امله شوې په بلخ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په شولګری ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې له کبله 100 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د بلخ ولایت د امنیې قمندانۍ د ویاند حافظ عیسا وسیق په قول ویلي د بلخ د شولګری ولسوالۍ په حسن علي سیمه کې د دې پیښې له امله 15 تنه مړه او 15 نور ټپیان دي د نوموړي په وینا پیښه له یو کورلا موټر سره د پکنیک ډوله موټر د ټکر له امله شوې په پاکستان کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو د مخنیوي پروګرام مسؤلان وایي د افغانستان پولې ته نږدې سیمو کې د واکسین یو 19 کمپاین پیلوي افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې ختم شوی نه دی د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام نن ویل د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په شپږ شپږ ولسوالیو کې تر 15 کلونو کشرو ماشومانو ته د دوشنبې له ورځې واکسیناسیون پیلوي ویل کېږي د دغه کمپاین په ترڅ کې به په خیبر پښتونخوا کې 3 او 15 ماشومانو ته واکسین ورکړل شي همداراز په بلوچستان کې اټکل کېږي چې 1,400 ماشومان واکسین شي پاکستانی رسنۍ وایي په اسلام آباد کې د ویتنام د سفیر میرمن نن شنبه بې درکه شوې ده د ویتنام سفارت او د پاکستان د بندنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو ډان ورسپانې ویلي د ویتنام د سفیر کورنۍ پولیس ته خبر ورکړی چې هغه بې درکه شوې راپور زیاتوي پولیس له څو ساعتو راهیسې د امنیتي کمرو او نورو سرچینو له لارې د ویتنام د سفیر د میرمنې د څرک لګولو هڅه پیل کړې تر دې پخوا په 2018 کال کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علي خیل لور په اسلام آباد کې تښتول شوې وه او د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزا کې د اوربند په بدل کې د یرغملو د خلاصون په خاطر د اسرایلو لخوا سخت دریځي ډلې حماس ته د یو نوي درې پړاویز پلان په وړاندې کولو سره وویل دا پلان به په دې تړانګه کې شاوخوا اته میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي اخوا د حماس افراطي ډلې اعلان وکړ چې د ښاغلي بایدن د نوي وړاندیز په اړه مثبت نظر لري امریکا او اروپایي اتحادیه د ډله تروریستي بولي د متحده ایالاتونو ولسمشر د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یوه وینا کې دا پلان تشریح کړ او ویل د پلان په لومړي پړاو کې چې شپږونه یې دوام کوي بشپړ اوربند د غزې له ګڼ نفوسه سیمو د اسرایلي ځواکونو وتل د سلګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د ښځو زړو او ټپیانو په شمول د یو شمېر یرغملو خلاصون شامل دي ښاغلي بایدن زیاته کړه په لومړي پړاو کې به د وژل شوو یرغملو جسدونه هم خپلو کورنیو ته وسپارل شي او د ورځې به 600 لارې اجازه لري چې غزې ته بشري مرستې ورسوي هغه اعلان وکړ چې په دوم پړاو کې به د ټولو یرغمل شوو د ټولو یرغمل شو خوشی کول او لغزې څخه د اسرایلی ځواکونو بشپړ وتل شامل وي خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې تفصیل ولولئ د سر مطلب مونداوی چې د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د سیمه ایزو طالب چارواکو په خبره 15 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي دي یو کس چې په دې کښتۍ کې سپور او ژغورل شوی دی ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتو له وجې موږ کبیر کسان راکېناستلو هر یو ځان رسي خپل هدف ته نو دغه بره ته هسې ګورې دي نیمای سیم ته چې راورسېدلو د جنریټر اوبه تېرې کړلې او د اوبو تېرېدونه بس ګول شو چې ګول شو بس خلکو شورش ډېر څه همداسې کښتۍ نه نوته
په دې اړه تاسو ته رپورټونه لرو چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده خو افغانستان کې ګڼ ماشومان په تېره بیا نجونې زده کوونکي له ښوونځیو محرومې دي او په بېلابېلو شاقه کارونو بوخت دي د غزې د جګړې د پای ته رسېدو او د یرغملو د خلاصون په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له لوري د اعلان شوي پلان په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیخه کې د سیمایزو طالب چارواکو په خبره 15 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي دي. پیخه نن سهار 9 بجې د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د مومندري ولسوال محمد اجمل شیګیوال ازادي رادیو ته وویل 9 جسدونه له اوبو راایستل شوي. د نوموړي په خبره په دغه کښتۍ کې 15 کسان سپاره وو. د سیمې اوسیدونکي وایي پیخه په کښتۍ کې د ډیرو کسانو د سپرېدو له امله شوې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په ننګرهار کې د طالبانو حکومت سیمهییز چارواکي وایي په مومندري ولسوالۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 15 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي. د مومندري لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي محمد اجمل شیګیوال ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د ولسي خلکو په همکارۍ لسین ده 9 جسدونه راویستل شوي دي. دی وایي په کښتۍ کې ټول 15 کسان سپاره وو چې سیند یادې ولسوالۍ د باسول د بیلې په سیمه کې نن سهار 9 بجې ډوبه کړه.
نن سهار 9 بجې د بیلې په ساحه کې د مومندري مربوطه د بیلې ساحې نه کښتۍ کې خلک سپاره وو په سیر نه پورې وتل چې متاسفانه کښتۍ ډوبه شوه او په کې سپاره ټول خلک دا په سیند کې ډوب شوه. او دغه نه راپدې خوا د زمونږ د ادارې ټول مامورین خدمت کې بوخت دي او ولسي خلک هم سره لګیا دي. تر اوسه پورې مو 9 شهیدان راوستلي دي سیند نه او 10 نفر مو زخمیان راوستلي دي.
دی وایي په دې کښتۍ کې ښځې او ماشومان هم سپاره وو. خدا چې څو کسه ښځې او څو ماشومان وو نوموړي په دې اړه جزئیات ورنه کړل. خو د ننګرهار د رسنیو دفتر د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست بیړنیو پیښو ته د رسېدو څانګې مسؤلینو له قوله ویلي کوم جسدونه چې دوی ته رسېدلي پکې یو نارینه یوه ښځه دوه هلکان او یوه نجلۍ شامل دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو عامر صدیق الله قریشي ویلي چې په راویستل شویو ټپیانو کې هم د دریو کسانو وضعیت نازک دی. له ډوبې شوې کښتۍ یو تن ژغورل شوي شیرزاد احمد خیل ویلي په کښتۍ کې د زیاتو کسانو د کېناستلو له امله یا د پیښه رامنځته شوه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د شیرزاد احمد خیل یوه ویډیو پیغام خپور کړی چې نوموړی پکې وایي
مشکلات لوجه مونږ کې ډیر کسان را کېناستلو هر یو ځان رسی خپل هدف ته. نو دغه بره ساحه چې ګوره دي نیمای سیند ته چې راورسېدلو د جنریټر اوبه تېرې کړلې او د اوبه تېرېدونه بس ګل شو چې ګل شو بس خلکو شورش ډېر څه همداسې کښتۍ ننوته اوبه داسې هم راواوختې داسې هم راواوختلې نو بس هر سړی په خپل ځان شو.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل چې د بیلې سیمې خلک نږدې هره ورځ بلې غاړې ته د خپلو اړینو کارونو او دغه شان د ولسوالۍ بازار ته د سودا اخیستلو لپاره له سینده د همدې کښتۍ په وسیله اوړي. دی غوښتنه کوي چې باید دوی ته په دې سیند پل جوړ شي.
دغه ساحه کې چې دی پل ډېر ضرورت دی. مونږ بار بار غوښتنه کړې د دولت موجوده دولتونو څخه چې مونږ ته دلته یو پل جوړ کړي تر څو مونږ خپلو مشکلاتو ته په اسانۍ سره رسیدګي وکړو. که پل جوړ نه شي نو دا به زه په اطمینان سره ویلی شم چې بار بار به دا پېښې بیا تکرار شي.
د ننګرهار د ګوشتي لالپوري او مومندري ولسوالیو خلک په سیندونو د پلونو د نه درلودلو له امله له سینده د پورې وتلو لپاره له وړو کښتیو ګټه اخلي چې وخت نا وخت ورته پیښې رامنځته کیږي. څو کاله وړاندې هم په مومندري ولسوالۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر کسان مړه شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال د اوړي موسم دی او په دې موسم کې د کونړ او کابل سیندونو کې د اوبو کچه لوړیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
ازادي رادیو ته غوږیست. اوس هم ورزو د ماشومانو د ورځې راپور ته. د رواداری په نوم د بشر د حقونو سازمان وایي په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو تر ټولو نقض شوی شدید مورد په دغه هیواد کې د نجونو زده کوونکو په زده کړو بندیز دی. د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي رډو سره په خبرو کې ویل په نړۍ کې ساری نه لري چې ښوونځي د نجونو په مخ تړلي وي. نن د جون لومړی د نړۍ په څه باندې 500 هیوادو کې د ماشوم د ورځې په نوم نمانځل کیږي. فیروزه عزیزي او نور جزئیات.
نن د جون میاشتې لومړۍ نیټه د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې تقریبا په 500 هیوادونو کې دا ورځ د ماشومانو لپاره د ښه ژوند برابرولو، د هغوی د حقونو ساتلو او د حکومتونو او اړوند بنسټونو له لورې د ستونزو د حل لپاره د اقداماتو ورپام کولو په هدف نمانځل کیږي. خو په افغانستان کې ماشومان په څه وضعیت کې دي؟ د رواداری په نوم د بشر د حقونو سازمان وایي په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو تر ټولو نقصوي شدید مورد په دغه هیواد کې د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز دی. د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
نقص او قلفان در افغانستان فیلن نقص
اوست. به افغانستان که در ماشمانو در حقونو تر طول و الور نقص سنجونو در حقونو نقص دهی چه لزدک و محرومی دی در حق نقص دهی چه پر طول نری که ساره ای نلری دوی دنجلی تو بلامل لخبل اساسی حق لزدک و محرومی شوی.
آغل اکبر وایی در سازمان مخ که پخبل راپور که به افغانستان که در ماشمانو در حقونو در نقص یوش میر نور و مسائلو تا هم اشاره کردی و چه پا که در انجونو در خونزایو در ترل که دول عمل اجباری و دونو تا در دوی ارد که دل او لعمل ترمنز در زان وزن در پی خوزیتی دل در بیوزلی او جبری کار او لدوی در جنسی استفاده او پا نظامی برخه که در گرد یخستل و موارد شامل دی. غای داوی چې طالبانو په تیرا کې رات کړی دي. دا په داسې حال کې دا چې لزدکړو محروم یو شمیر افغان جونې هم وای دا چې د زدکړو حق له دوی اخیستل سوای لرواني فشارونو سره مخ کړی دي. د میدان وردګو ولایت او کابل ښار دوه وطنو اوسیدونکو چې د لسم او نهم ټولګیو زده کوونکي وي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
هغه ښه نجونې چې په کلي کې ژوند کوي د کورنۍ له خوانه ورباندې روحي رواني فشارونه راغلي دي او دوی دې تل کړي دي چې باید ودونه وکاندي. ډېرې نجونې داسې ولیدلې چې وړې وړې نجونې په کلي کې دلته اوسېدلې ودونه یې کړي دي سپین ږیرو ته واده کړي دي ژوند یې ورته تریخ کړی. د مکتبونو دروازې تړل کېدو له امله نجونو په کور کې ناستل او د نجونو په روح او روان باندې منفي اغېزونه کړي. او زه د یو زده کوونکي په توګه له امارت اسلامي نه هیله کوم چې زر تر زره د نجونو پر مخ باندې د مکتبونو یعنې د ښوونځیو د دروازې پرانیزي.
نږدې زر ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز لګولی دی. په ورته وخت کې د بشري حقونو کارپوه او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د رهبرۍ غړی ماهر مومند وایي د طالبانو حکومت باید د ماشومانو د حقونو اړوند بنسټونو ملاتړ وکړي چې دوی ته د ښه ژوند برابرولو لپاره لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د لپاره چې د ماشومان ژوند خوندي شي باید نجونو ته تعلیم او تحصیل حق ورکړل شي. طالبان پرې باندې کار وکړي چې د وطن اقتصادي حالت او ځان بسیاینې لپاره ډېر کار وکړي. هغه نهادونو چې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي د هغوی ملاتړ وکړي او ستونزې ورته جوړې نه کړي.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغان ماشومانو د ستونزو د نجونو د زده کړو د بندیزونو او د دوی د حقونو د تامینولو لپاره د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې بیا ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونو پلي کېدو ته ژمن دي. مخکې تر دې هم ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې. د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن پرون د مې په 11مه وویل چې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې چې په افغانستان کې طالبانو بیا ځلي واک ترلاسه کړی حالات نور هم خراب شوي او دا مهال افغان ماشومان له سختو ستونزو سره مخ دي. د یادونې ده چې د ماشومانو نړیواله ورځ نیچل په 1925 کال کې په جنیوا کې د ماشومانو د هوسیاینې په اړه د یو نړیوال کانفرنس په ترڅ کې اعلان شوه چې هر کال په اکثرو هیوادونو کې د جون په لومړۍ نیټه نمانځل کیږي. خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی بیا په 1950 میلادي کال کې د نومبر 6مه نیټه د ماشومانو د حقونو په ورځ نومولي چې په ځینو هیوادونو کې آن تر یوې اونۍ یعنې د نومبر 6مه نیټې تر 20مې پورې نمانځل کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د غزه د جګړې د پای ته رسیدو او د یرغملو د خلاصون په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن لوري د اعلان شوی پلان په اړه حماس افراطي ډلې مثبت نظر خولې، خو اسرائیل وایي باید لمړی د حماس نوی حکومت کولو وړتیا پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتو سرمنشي دغه پلان هرکلی کړی. د جګړې د پای ته رسیدو او د یرغملو د خلاصون په اړه په دې طرحه کې څه وړاندیزونه شوي؟ اسمت ساروانی نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربند په بدل کې د یرغملو د خلاصون په خاطر د اسرائیلو لخوا سخت دریځې ډلې حماس ته د یوه نوي درې پړاویز پلان په وړاندې ولو سره وویل دا پلان به په دې ترنګه کې شاوخوا اته میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. په ورته وخت کې حماس افراطي ډلې اعلان وکړ چې د ښاغلي بایدن د نوي وړاندیز په اړه مثبت نظر لري. امریکا او اروپایي اتحادیه دا ډله تروریستي بولي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یوه وینا کې دا پلان تشریح کړ او ویل چې د پلان په لومړي پړاو کې چې شپږ اونۍ به دوام وکړي، بشپړ اوربند د غزې له ګڼ نفوسه سیمو څخه د اسرایلي ځواکونو وتل، د سلګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د ښځو، زړو او ټپیانو په شمول د یو شمېر یرغملو خلاصون شامل دي. ښاغلی بایدن زیاته کړه، په لومړي پړاو کې به د وژل شویو یرغملو جسدونه هم خپلو کورنیو ته وسپارل شي او د ورځې به شپږ سوه لارۍ اجازه لري چې غزې ته بشري مرستې ورسوي. د اعلان وکړ چې په دوهم پړاو کې به د ټولو یرغمل شویو خوشي کول او له غزې څخه د اسرایلي ځواکونو بشپړ وتل شامل وي. د ښاغلي بایدن په وینا درېیم پړاو هم د غزې د ترانګې د پراخې بیا رغونې پیل دی چې د لسیزو جګړو په ترڅ کې ویجاړه شوې ده. د زیاته کړه، افراطي ډله حماس نور د دې توان نه لري چې د تیر کال د اکتوبر د اوومې نیټې په څیر برید وکړي او په نړۍ کې د اسرایلو د لامنځوي کېدو خطر شته. نو دا تړون یو فرصت دی چې ثابته کړي چې آیا دوی واقعا د سولې په لټه کې دي او کنه دي. د امریکا ولسمشر دې ته په اشاره چې دا طرحه د قطر له لوري حماس ته وړاندې شوې، حماس ته خبرداری ورکړ چې له دې وړاندې سره موافقه وکوي. د اسرائیلو د ملاتړ سابقې ته به اشاره وویل چې باید دا شیبه له لاسه ورنکړو، هغه وخت دی چې دا جګړه پای ته ورسیږي. جو بایدن همداراز په اسرائیل کې د غزې د جګړې د دوام له ملاتړ کوونکو غوښتل چې خپل فکر بدل کړي. ښاغلی بایدن په دې اړه وویل، پوهیږي چې په اسرائیلو کې ځینې داسې کسان شته چې له دې پلان سره موافق نه دي او غواړي چې جګړه د تل لپاره دوام وکړي. ځینې حتی په ائتلافي حکومت کې هم شامل دي. دوی دا خبره په واضح ډول کړې ده. دوی غواړي غزه ونیسي، دوی د جګړې دوام غواړي او د یرغمل شویو وضعیت ورته لومړیتوب نه دی. د جو بایدن له وینا وروسته د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویل، په غزه کې جګړه به تر هغه وخته پای ته ونه رسیږي چې د حماس د واکمنۍ او حکومت کولو وړتیا له منځه لاړه نه شي. په ورته وخت کې د حماس افراطي ډلې د امریکا د ولسمشر له ویناوو یوه ورځ وروسته اعلان وکړ چې د دایمي اوربان له غزې ترانګې څخه د اسرائیلي ځواکونو د وتلو، د دې سیمې د بیا رغونې او د یرغملو د تبادلې په اړه د جو بایدن د وینا په اړه مثبت نظر لري. په غزه کې د اوربان لپاره جو بایدن د نوښت هر کلی پترس کې د ملګرو ملتو سرمنشي د جګړې پر ټولو خواو ژغ وکړ چې له دې فرصته د اوربند ټینګولو، د ټولو برمتو د خلاصون، د مرستو د رسیدو د یقیني کولو او په نهایت کې د یوې ټینګې سولې لپاره ګټه واخلي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه فیوز نیټ وایي وروستیو ویجاړوونکو سیلابونو په سیلاب ځپلو سیمو لکه غور، فاریاب او بغلان کې خوراکي توکو ته د کورنیو یا د فامیلونو اړتیا زیاته کړې. د دغې شبکې د تازه راپور له مخې د افغانستان په سویل او ختیځو سیمو کې چې د کرنیزو حاصلاتو د ټولولو وخت دی، د حاصلاتو کچه کمه شوې. اخوا د سیلاب ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو چې ژوند یې په کرنه او زراعت ولاړ دی، ازادي راډیو ته وویل له سیلابونو وروسته کرنیز حاصلات یې له منځه تللي او د ځینو حاصلات کم شوی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د قحطۍ لپاره د لمړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه وایي د مې میاشتې ویجاړوونکو سیلابونو په غور، فاریاب او بغلان ولایتونو کې د کورنیو لپاره خوراکي توکو او عایداتو ته لاسرسی ستونزمن کړای دی. د دې شبکې په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی، د اوچا د راپورونو په حواله پکې راغلي چې تر ټولو زیات زیانونه او تلفات په بغلان ولایت کې اوښتي او شاوخوا شپږ زره کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي چې د ژوند برابرولو فعالیتونه یې له لاسه ورکړي دي. د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه زیاتوي چې په سویلي او ختیځو سیمو کې د غنمو راټولول پیل شوي چې د کورنیو له اقتصاد او خوراکي توکو ته د هغوی له لاسرسي سره مرسته کوي، خو په خبره یې لا هم په ټول افغانستان کې اقتصادي رکود شته. د دې شبکې په راپور کې راغلي تمه کېده چې په جنوبي او ختیځو سیمو کې به د کرنیزو حاصلاتو اندازه په منځنۍ یعنی اوسط ډول وي، خو بارانونو او سیلابونو د حاصلاتو اندازه له منځنۍ کچې هم ټیټه کړې ده. د دې شبکې په خبره د تیر کال د سپتمبر راهیسې له پاکستان او ایران د سلګونو زرو افغان کډوالو درستنېدو له امله د کار فرصتونه او معاشونه په ځانګړي ډول د کندهار، ننګرهار او کونړ ولایتونو په ښاري سیمو کې محدود شوي دي. د یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکو او بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو او شدیدو ورښتونو یې کرنیز حاصلات له منځه وړي او یا یې هم حاصلات ورکم کړي دي. د غور ولایت د لال سر جنگل ولسوالۍ اوسیدونکي واحد ازادي راډیو ته وویل اقتصادي پلوه ژوند یې پر کرنیزو حاصلاتو ولاړ دی، خو سیلابونو یې ټول حاصلات له منځه وړي دي.
غنم دومره مخامت نه لري او نور له حاصلاتو هم خلاص شوي. ځینې خلک چې څاروي لري یو څه ښه وضعیت کې دي، خو هر کسان چې کرنیزو حاصلاتو باندې بسیا و وضعیت یې ښه نه دی، ځکه سیلابونه یې ټول حاصلات له منځه وړي.
د بغلان ولایت د کرکر کلي اوسیدونکي او سیلاب ځپلي امید ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه یې ټول شتمنۍ وړي دي.
ورما خساره جانی هم رسیده، خساره مالی هم د نیمینجا د سه اتاق مو را برده، 5000 فامیل مو
موږ ته مالی زیان هم رسیدلی او مالی هم درې خونې مو سیلابونو وړي دي. زموږ د کورنۍ 15 غړي وژل شوي. مرستو ته اړتیا لرو، سرپناه نه لرو، تر یوې خیمې لاندې ژوند کوو. خوراکي او لومړنیو توکو ته مو اړتیا ده.
د هلمند ولایت د لښکرګاه ښار یو بزګر چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې شدید ورښتونو او سیلابونو یې کرنیز حاصلات کم کړي او تر اوسه یې هیڅ ډول مرستې هم نه دي ترلاسه کړي. مطرح کیږي چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بیکارۍ کچه لوړه سوې ده. بلخوا وروستیو سیلابونو د افغانستان څلورویشت ولایتونه اغېزمن کړي او کرنیز حاصلات یې چې د افغانستان د اکثرو خلکو د عاید سرچینې بلل کېږي له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمېرو له مخې روان میلادي کال په افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې اروپایي ټولنې بیان کې ویلي و په افغانستان کې د اقلیم د بدلون پایلې به فقر او د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا زیات کړي، ځکه د دغه هیواد شپږ او یا سلنه وګړو ژوند په کرنه ولاړ دی.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان په ځینو سیمو کې د بارانو او سیلابونو څخه پاتې ولاړې اوبه د سیمه ییزو ماشومانو لپاره د لامبلو په اوزونو بدلې شوې. دغو ماشومانو څخه ځینو ازادي راډیو ته وویل د تفریح او ګرمۍ د زیاتېدو په مهال په دې ولاړو اوبو کې لامبي، خو یو شمېر ډاکتران وایي په دا ډول ولاړو اوبو کې لامبل په ماشومانو کې د کولرا او د پولیو په ګډون د بېلابېلو ناروغیو د رامنځته کېدو او خپرېدو لامل کېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې وروستي ورښتونو او سیلابونو د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ د ډنډونو د جوړېدو لامل هم شوي. اوس چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې هوا ګرمه شوې، ځینې ماشومان د سیلابونو له دې پاتې ولاړو اوبو څخه د لامبلو لپاره کار اخلي. یو شمېر دغو ماشومانو ازادي راډیو ته وویل چې هوا ګرمه شي، په دې ولاړو اوبو کې لوبې او مستي کوي. د کابل ولایت د باګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکي 15 کلن حمید وویل
خانه ما نزدیک آب استاده است که ما بعد از مکتب میایم آب بازی میکنیم، چون که هوا گرم است و اطفال هم اینجا میان آب بازی میکنیم.
د لوګر ولایت اوسیدونکي مرتضی چې لامبو وهلي شوق دی، وایي د خپلې سیمې ولاړو اوبو د زیاوالته له نورو ماشومانو سره یو ځای لامبي.
ما شوق درم که بچه همسایه کا بازی کنیم، هوا ګرمه، جان ما سر چوه.
د غور ولایت اوسیدونکي حمید الله جواک وایي چې په دغه ولایت کې د سیلابونو او بارانونو له امله په ولاړو اوبو کې ماشومان د لامبلو په حال کې لیدلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د کاسي په نامه څو کلي دي دغه سیمې ته تللی وم، ډیری داسې د اوبو ډنډونه مې لیدل چې هلته ماشومانو لوبې کولې، ابازۍ پکې کولې.
په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران وایي چې له بارانونو او سیلابونو څخه په پاتې اوبو کې لامبل او لوبې کول په ماشومانو کې د بېلابېلو ناروغیو لامل کېږي. د ساري ناروغیو متخصص فریدالله عمری ازادي راډیو ته وویل
د دغه ولاړو اوبو څخه دی ته ځینې ساري ناروغۍ انتي لکه د جارډیا ناروغۍ، د خوړو تسممات، دریم کولرا، دا انتقال چې یوې دی تر څنګ که چیرې یو د پولیو ناروغ یا ماشوم هغلته لمبو وهي او هغلته په دې اوس کې خپلې غټې بولې هم کوي، همدې څخه د پولیو ناروغۍ نورو سالم اشخاصو ته انتقال پیدا کړي.
ډاکټران ټینګار کوي چې کورنۍ باید خپل ماشومان د سیلابونو او بارانونو څخه په پاتې اوبو کې له لوبو کولو څخه منع کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وروستیو سیلابونو د ځاني او مالي زیانونو تر څنګ په ګڼو سیمو کې د اوبو رسولو سیستمونه هم ویجاړ کړي. نږدې یوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې سیلاب ځپلي د څښاک حمام لپاره کافي اوبو ته د لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. یونیسف ویلي وو چې هر ورځ په سیلاب ځپلو ولایتونو کې 2000 کسانو ته د ټانکرونو له لارې اوبه رسوي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلو خلکو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د څښلو او لامبلو لپاره پاک اوبو ته سخت اړتیا لري او لا هم د څښاک لپاره پاک اوبو ته پوره لاسرسی نه لري.
نمخام لشپگو ده سهر تر شپگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپگ نوی.
ازادی راژیو چلی رویش تا تا.
په کونړ کې څاروي لرونکي خوشاله دي چې زیاتو بارانو سره غرونه راغونه او دښتې زرغونې شوي او د څارویو خوراک زیات شوی. دوی دا هم وایي چې په څارویو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو د واکسینو او درملو نشتوالي له ستونزو سره مخ کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کونړ کې څاروي لرونکي وایي په تیرو څو کالو کې د وچکالۍ له امله ګڼو کسانو خپل مالداري له لاسه ورکړې او څه چې پاتې وه هغوی هم د خوراک کموالی او نشتوالي په وجه د مرګ ګواښ سره مخ وو. د شیګر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالحکیم ازادي راډیو ته وویل
نو په دغه وچکالۍ کې اوبه وچې شوې وې په اکثره ځایونو کې او دارنګې په غرونو کې ګایاګان واښه او دغه شیان ونې بوټي دا وچ شوي زیات وو. دغه مالدار خلک چې کوم دي بانډوال خلک دي څاروي والا خلک غوا بزو والا دغه د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ شوي وو. مالونه مختر بلې په کمخ طرف ته روان وو. بچي به هم نه کول فصل او هغه نسل چې کوم دي هغه خراب شوی وو. دغه د وجې نه خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي وو. مالدار خلک د ډېر اقتصادي ستونزو سره مخ شوي وو.
دوی وای اوس خوختی چې سکل د زیاتو بارانونو په برکت غرونه رغونه او دختی زرغونی شوی او د دوی څاروي هم په خېټو ماړه شوی دي. زلمه او عبدالحکیم
سکل وطن ډیر آباد د بارانونو طرف نه او شکر الحمدلله په هر ځای کې وبو هم بیږي او کمی چینی چې وچ شوی دي هغه هم بیرته زرغون شوی دي او وطن هم ښه شوی دی. زموږ مالونه شکر الحمدلله ډیر آباد دي او دې باندې الله رب العالمین ډیر موږ شکریا ادا کوو چې زموږ وطن د سکل د بارانونو د وجې نه ډیر آباد دی.
دا بارانونو په وجه باندې اوس په هر ناو کې اوبه دي. کمې چینې چې وچې شوې وي کمزوینې کې اوبه ورکې وي هغه اوبه هم را پیدا شوي دي. نو د دې په وجه باندې مالدار خلک خوشحاله دي. مالونه یې ماړه دي. غرونه هغه غرونه چې بالکل د ګیا تمه تنه کېدله سکه ډېر خش نه دي. ګیاګانې واښه پکې خراش نه دي نو مالونه ماړه دي. هر قسم مالونه یو پر ځای کې چې وي.
د مالدارانو په وینا چې سکالې د څارویو لپاره خوراک پرېمانه دی خو د څارویو د ناروغیو د مخنیوي لپاره د واکسینو او درملو کمی سره مخ دي. له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې په یاد برخه کې ورسره پوره همکاري وکړي څو یې څاروي له تلف کېدو وژغورل شي. په کونړ کې د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست مسؤلین به وایي چې دوی اړوند وزارت او همکارو مؤسسو سره د مالدارانو ټولې ستونزې شریکې کړي او هیله لري چې د یادو مشکلاتو هواري کې ورسره هر اړخیزي مرستې وشي. په کونړ کې په داسې حال کې څاروي لرونکي روان کال ته خوشاله دي چې تیرو سختو بارانونو او سیلابونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسولې او له زرګونو کورنیو یې د ژوند ټولې اسانتیاوې اخیستې دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زادہ راجو محترم کارکون کو ویدم کو ته ټول ته سلامونه کوم. کولا شدوا تکبر ولایت نه پیغام پریدم. پیغام په دې اړه باندې دی چې طالبانو کڅام امنیت راغلی دی. دا خبره به صحیح اوس په ډېرو ولایتونو کې بې امنی ده. دا چې څوک په لډاره څه نشي ویلی څوک دا نشي کولی چې راپور نه دي ورکړي او ځکه چې هر څوک په دې ډار کې دی. یعنی څوک چې د یو حکومت نه په ډار کې شو نو هغه حکومت ته زما په نظر هیڅ حکومت ویلی نه شو.
څکه چې عام خلک د حکومت نه ډیر حق لري چې خپل غږ پورته کړي او خپلې ستونزې نړیوالو یا چارواکو ته ورسوي، مګر د هغوی غږونه دفع کېږي، نه خپرېږي، نه اورېدل کېږي. که څه هم واورېدل شي هغوی سزاګانې ګوري. نو جدي غوښتنه مې دا ده چې یو خو د ښوونځیو باندې بیا غور وکړي او ښوونځي دې بېرته تر دولسمه پورې پوهنتونونه دې خلاص کړي، ځکه چې خلک ټول د ستونزو سره لاس ګریوان دي. هر جنۍ په افغانستان کې یو تریخ داستان لري، څوک رواني ستونزې لري، په دې اخرو کې څوک یو رقم او څوک د بل رقم ستونزو سره لاس ګریوان دي. نو دا مې جدي غوښتنه ده چې دوی خو د اول د ښوونځیو او پوهنتونونو باره کې یو جدي اقدام وکړي، دا باید خلاص شي. ډېره مننه چې زموږ پیغامونه خپروي. سلامت اوسئ.
السلام علیکم. هلمن ولایت ناوی ولسوالۍ څخه خبر سره کوم. زموږ خواته چې دي د حیوانانو مریضۍ ډېرې سوي دي، د غویو پسو د دوو شانو، نو چې یو واکسین والا او ډاکټرانو دا شانې د کلي و محلو ته راتلای نو برای ګټه کول، او دا چې دي مسلمانان یې د ډېر مشکل سره مخامخ کړي دي. دغه حیوانان چې دي د غوایو ډېرې د ګرانو روپو حیوانان یې د لاسو څخه وتلي دي. ما د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې له دا پیغام خپور کړي، زموږ غږ تر لوړو چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د فراد ولایت څخه د خکتپیر ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو سره پرلی کوم. زما غوښتنه د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دغه د دغه نژاد تر اسلامي عمارتو پورې ورسوي، چې دغه د فراد ولایت د بخش آباد بندې پوخ کې. نو که دغه د فرا ولایت د بخش آباد بند پوخ نه شي، نو د فرا ولایت ډېر د خوارځواکۍ سره مخ دی. نو زما غږ د تر ټولو مسؤلینو پورې ورسېږي. علامو ته خوشحاله اوسئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
گرانو دوستانو سلامونه می اومنی. یو شمیر میرمن شکایت کوي، وای دا چې په صحی برخه کې د خزینه کارکونکو شمیر کم شوی دی. دوی د ماشومانو د روغتیا په برخه کې لګنو ستونزو سره مخ دي.
او بدلی خبره نه کوم، ما خپل د لیدلی کتلی مې دي. هغه کور کې محرم نه ساو شته، دونه حق نه لري، یعنی دونه جرأت نه لري سدا یو دروازه ور خلاصه کی او د خپل ماشوم فقط ورکې سدا واکسین کوي.
د ماشوم د روغتیا په تیر بیا د واکسین په برخه کې د خزینه سی کارکونکو موجودیت څومره اړین دی؟
ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې خزي پوهاوی په خاطر تر خزو پورې میسج او پیغام نه رسیږي. بیا د واکسین ټیمونه ورزم کور دروازه ټکی، خزو ته اجازه نه شي باندې ماشوم راوباسي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر منوګونکو، د سی برخه د کارکونکو په وینا افغانستان یو لوغه هیوادونو څخه دی چې د مور او ماشوم د مړینې کچا پکې لوړه خوده شوی. ځینې د زیګون پر وخت مري، یو شمیر بیا وروسته دا چې سی مرکزونو ته لاسرسی نه لري یا هم پر وخت واکسین نه ورته کیږي، په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي چې بیا د مرګ لامل ګرځي. په دې وروستیو درې کلونو کې د ښځینه سی کارکونکو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا بندیز د دې لامل شوی چې د خلکو روغتیایي ستونزې زیاتې او په ځینو مواردو کې د مړینې سبب شي. د کابل اوسیدونکي آرزو وایي چې د ښځینه سی کارکونکو نشتون ماشومان له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې کړي دي.
ګوري د واکسیناتوران چې راتلل د کورو شاته واکسیناول ماشومان په کورونو کې خو ښځې دي، کنه میندې دي، ښځې دي چې دوی خپل ماشومان ورته وروړي چې دا واکسینه شي. ډاکتران نه، واکسیناتوران نه، نو دا اخره دا جامعه به خرابه کړي. دی خو ته وایي چې پولیو لپاره مونږ الیزل کوو چې پولیو له باندې لاړ شي، او دی خو نه مونږ فقط دا کار چې خلاف دی چې نارینه راځي د ښځو دروازو شاته تک تک وکړي چې ماشومان واکسین کړي. ښځو دروازو شاته نارینه ځي او ښځې ته ځواب ورکړي. ورکول شوی چې تاسو نور کار مکوي په دې باندې.
د کندهار ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو وایي د طالبان حکومت داسې حالات په افغان میرمنو راوستلی دی چې لومړی خو کورنۍ د دوی له ویرې څخه خپلو ښځو ته اجازه نه ورکوي چې په سي برخه کې لرو پرتو سیمو ته د سي خدمتونو لپاره لاړې شي که بیا اجازه ور هم کړي طالبان یې له محرم پرته نه پرېږدي چې کار وکړي.
متاسفانه په اوسنی نظام کې د صحیح کارکوونکي او خدمت وړاندونکي په برخه کې موږ ډیر محدودیت لرو، بالخصوص یو ښځینه پرسونل بیا ډیر محدوده سوی دی. اول خو خپل د کورنۍ د خوا یو ښځه کچیرې هم یو کورنۍ مثبته اوسي، باسواده اوسي، تحصیل کرده اوسي، هغه بیا هم خپل لور یا خور ته وایي چې ورسه زوی تا په دا برخه کې زده کړه لري، تجربه لري، باید خدمت هم د خلکو ته وړاندې کړي. یعنی زموږ په خپل ټولنه کې ځینې داسې کسان دي اول د خپل کورنۍ د خوا دوی مشکلات لري، کله چې یو خور راوځي وظیفه پیدا کوي بیا په دا برخه کې کار کوي، نه په لیرو پرتو سیمو کې. خو قطعا بالخصوص زموږ افغانان او بیا پښتانه چې دوی دا ښځې لیرو پرتو سیمو ته نه لیږي، بیا چې دا ځي یو وظیفه ترلاسه کړي، متاسفانه چې بلا محرمه دوی په دغه برخه کې دوی نه استخداموي. ځکه یعنی زموږ اکثره خلک په وطن کې اکثره سیاسري بلا محرمه دي، په کور کې داسې څوک نه لري. او کاشکې تا محرم ته معاش ټاکلی وای، یو ورور، یو خاوند په اصطلاح، یو خپل دوست، قریب یا اولاد به د ځان سره پیوس کړی وای، اما تاسې ټاکلی معاش د یو محرم لپاره نه لري. بیا خور کې څنګه په دغه یو معاش باندې سلیر وی ساعته د خپل محرم د خپل کار هم وباسي، د خپل درس هم وباسي، او د خپل یو څه معاش د پاره لري پروتو سم کو سلیر وی ساعته به له معاش ته محرم د ځان سره وګرځوي. لومړی خودل ته صحیح پرسونل نه لرو، او کله چې موږ ته یو صحیح پرسونل د یو لید ځای سره سينو، حد اقل باید موږ دغه زاینه کو، باید دغه واکسین او دغه دواوی ترلاسه کو. متاسفانه دا ستنه سعودي رمه دغه دی نن غیرت دا خبره ده چې په یو کور کې یعنی یو ځای سربسته کلی ټوله پوره سي، اما په هغه کې یو څو کوره پاتې سي، ځکه په هغه کور کې محرم نسته او ښځه دونی حق نه لري، یعنی دونی جرأت نه لري چې دا یو محرم ته دروازه ور خلاصه کړي او د خپل ماشوم فقط ورکې چې دا واکسین کوي یا پولیو کوي. نه، په دغه پورې مربوطه سي، ولا شرم ده بل محرم راووتل یا محرم په کور کې نسته ته څنګه نارینه تورووتل ماشوم دی ورويسته. دغه درې هغه منفي نقاط سي زموږ په ټوله لیکي. متاسفانه زموږ شیز سره مخامخ دي او داسې ستونزو مشکلاتو سره، یعنی اوس مهال هم دا لړۍ دوام لري، ډیریږي، اما په دې کې کوم کمښت موږ نه وینو. ځکه زه خپل د صحیح برخې یو کارکونکی وم او ما خپل د خلک ویلي ده لیدلې مې دي، او متاسفانه اوس هم او ورځ تر بلې هغه حالات ډیریږي، کوم مثبت بدلون موږ نه دی پکې لیدلی.
په کلیو او بانډو کې بیا یو شمېر کورنۍ په کلتوري لحاظ هم خپل خځو ته د اجازه نه ورکوي چې خپل ماشومان د دروازې شاته نارینه واکسین کوونکو ته ورولي. د تب د پنځي مسله عقله وایي چې د دې بې ځایه بندیزونو ټول زیان مظلومو ماشومانو ته رسیږي.
صحي کارمندان چې دي بخصوص کې واکسینیشن په برخه کې د ښځې اوسېږي، لکه پوهېږئ د افغانستان د خلکو د رسم رواج په اساس دوی اجازه نه ورکوي کنه چې سړي کور ته داخل شي واکسین وکړي، یا د دې د کور مېرمنې د سړیانو سره خبرې وکړي د اولادو په اړه، ځکه چې کله چې دوی واکسین کوي کنه لږ معلومات غواړي، یا باید ماشوم مور بوزي د واکسیناتور ته چې دا واکسین کوي، نو د دې په اساس یو تماس پیدا کیږي. نو افغانان بخصوص دے کابل نه بهار دغه ولایت کې دا مناسب نه ګڼي. نو کله چې دا کار ونشي، یعنی ښځې میرمنې په دې سیستم کې ونه اوسېږي، واکسیناتور په توګه خپله وظیفه ونه شي کړی، یا په دې نورو صحي برخو کې، دا دلته چې موږ لاندې فکر وکړو د ده نورو مشکلاتو په اساس د ده له امله رامنځته کېږي، لکه موران دا میندې خپل ماشومان واکسین ته نه بیي. نو کله چې واکسین ته بونه نو دا زمینه ده ته فراهم کېږي. لکه یو مثال به درکړم، پولیو بدبختانه هیواد چې تر صوب کې د نورو محدود هیوادونو سره تر صوب پولیو په افغانستان کې یعنی موجوده ده. نو یو مثال پولیو ده، موږ ماشومان به لا تر اوسه د پولیو وایرس په افغانستان کې اوسېږي. یا نور صحي معلومات چې د دې کارمندانو په واسطه مثلا د کورنۍ د تنظیمولو لپاره چې کوم معلومات د میرمن ته ورکول کېږي چې څنګه خپله کورنۍ د پلانینګ وکړي، فیملي پلانینګ سره هم وکړي، هغه به پاتې
یعنی عموما هغه معلومات چې د دې په اساس خسته ورکول کېدل، د موږ جامعه یعنی د ښځې چې هغه کوم اساسي معلومات چې حداقل د ژوند د پرمختګ دپاره، د ژوند د ابتدایي معلومات د حاصلولو لپاره صحي سکتور د لحاظ ضرور دی، هغه نه په دې شاته پاتې کېږي. نو کله چې دی شاته پاتې شو، دی په دې شیانو پوه نه شو، نو عواقب به لکه همدا جامعه د موږ د ښځې نه جوړه ده. ښځه هغه څوک ده چې جامعه تربیه کوي. نو کله چې دا مشکلات پیدا شي، نو موږ به یو نسل ولرو چې هغه نسل به په دو موضوعاتو نه پوهېږي، بخصوص که موضوع رالنډ کړو واکسین خواته. نو کله چې مثلا مثال په توګه یو ژوندی مثال درکړو، یو واکسیناتور راشي، هغه سړی واوسي د کور کې، تنه موږ یوه ښځه ولرو، هغه د ماشومانو سره او ښځې ته ویل شوي کور کې، یا د دې ښځې د خپل طبیعت همدسته، ځکه چې موږ همداسې محیط کې غټ شوي یو، هغه نه غواړي دې سړي سره خبرې وکړي. نو هغه خپل ماشومان واکسین ته نه بیایي. کله چې واکسین ته بونه تلل، نو ماشومان نه واکسین کېږي. نو چې کله واکسین نه شي، واکسین یو اساسي شی دی یو ماشوم د ژوند دپاره، د هغه د آینده ژوند دپاره. نو چې کله واکسین نه شي، هر هغه مرض چې د واکسین کوش چې د هغه څخه مخنیوی وکړي، هغه ورته آینده کې پیدا کېږي. پولیو ده، نو پولیو په اساس مریض د یو ماشوم به د دې یو څاڅکي لپاره چې ورته نه ده شوی، آخر کې به مثلا د ګزار باندې اخته کېږي. نو کله چې په ګزار اخته شوه، به د خپل درس تحصیل هر څه نه شاته پاتې کېږي، او جامعه ته به یو نامسمره یعنی یو وګړی تقدیم کېږي. نو کله چې دا د سړی لخوا هم تنبیه شي، او کله چې محیط هم اهتمام هم داسې واوسېږي، لکه دې زړه غټ هم کي که وغواړي یو اقدام وکړي، خپل ماشوم شپخانې ته بوزي، وغواړي کله محرم خو نه کېږي چې همېشه چا سره مثلا په کور کې سړی واوسېږي، سړی شاید تللی وي بیرون ته، ښځه تنهایي، دلته ماشوم ژوبل سي، کومه حادثه وکړي، بام نه راوغورځېږي، نو دا مجبور ده چې لاړ شي. نو دا چې کله اوسي جامعه کې محرم، دا د دې موضوع سره موجیش چې محرم نشته، دا خپله یو مشکل ده. او دا مور کوشش کوي چې همدا مشکل په دې کور کې حل کړي، ځکه چې بیرون ته چانس نشته. بیرون ته شپخانې ته لاړ، شپخانې کې ښځې ډاکتران نشته. کله چې بیرون ته ځي، بیرون ته باید دې سره محرم اوسېږي. نو تاسو ته پوهېږئ چې صحي مشکل باید په یو صحي سکتور کې حل شي. هغه چې کله کور کې حل کېږي، دا خپله دې ماشوم ته دا کور کې چار مشکل دی، ته خپله یو غټ مشکل جوړېدای شي.
نارینه هم د ښځینه سي کارکوونکو شتون د مور او ماشوم د روغتیا لپاره اړین ګڼي. په ننګرهار ولایت کې د یوې کورنۍ پلار چې دی هم خپل نوم نه راته یادوي، وایي
صحی برخه کې د خزینه رول ډیر مهم ده، په خاص ډول په لری پرتو ولسوالۍ او خاص ډول په کلیو باندو کې، ځکه لا هم په ډیرو کلیو باندو کې خزینه ته اجازه نه ورکول کېږي. د کورنۍ له خوا البته چې دوی د نارینه پرته صحی مراکز ته لاړ شي، خپل ماشومان دي یا وته واکسین وکړي یا د نورو ناروغیو درملنه وکړي. مهمه او لازمه خبره دغه ده چې باید خزینه کارکونکي یا صحی کارکونکي په دندو باندې وګمارل شي، سو د لری پرتو ولسوالۍ او خزینه وکول شي چې په ډاډه زړه یو روغ دې مرکز ته لاړ شي، او کدی ډاډه وسی، او د کورنۍ نارینه هم پدې ډاډه وي چې هلته خزینه صحیح کار کوون چې شتري، او دوی به وکولای شي چې د ماشومانو او یا د کوچنیانو په سم ډول تداوی وکړي. او کچېته د خزینه صحیح کار کوون کې البته په دنده ونه ګمارل شي، معلومه خبره ده چې پر ماشومانو باندې منفي اغیز کولای شي، د ماشومانو روغتیا ته زیان رسولای شي. کوم ناروغي شي دا به په اتمنه غالب کیږي، او د ماشومانو روغتیا ته به تاوان رسوي. نو مهمه لازمه خبره دغه د چې باید خزینه صحیح کارکونکي پر ټولو روغتیایي مراکزو کې پر دند وګمارل شي، سو د لری پرتو ولسوالۍ خزینه کارکونکي په ډاډه زړه وکولای شي چې دغه روغتیایي مرکزونو ته لاړ شي، پلو هم د ماشومانو درملنه وکړي.
ډاکټر کمال شاه چې دام غړی له واڅخه بهر وسیږي او ډیر کلونه د پولیو د واکسین په برخه کې سی خدمات وړاندې کړي، وای په نړۍ کې د سی خدماتو په برخه کې د میرمن رول زکه مهم ګڼل کیږي چې د ماشوم عاطفي او فزیکی تړاو له مور سره زیات وي. کله چې سی کارکونکي هم میرمنې وي، د ماشوم مور د غستونځه له بلې ښځې سره چې سی کارکونکي ده شریکولی شي. لر ډاکټر کمال شاه سره مو مرکه کړي په غړې سره.
په افغانستان کې ګوره په عمومي کچه یوازې 12% پورې کارمندان چې دي په افغانستان کې ښځینه وي،
او مثال اوس یو کابل کې نسبتا ډېرې وي، نورو ځایو کې کمې وي. دولس فیصده په عمومي کې ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې ښځي، هغه دولس فیصده ښځې وي، نو ځکه دا پروګرامونو تطبیق کې ستونزې وي. پوهاوي په خاطر تر ښځو پورې میسج او پیغام نه رسېږي. بیا د واکسین ټیمونه ورځي په کور دروازه ټکوي، ښځو ته اجازه نه ایسي، باندې ماشوم راوباسي. نو دغه علتونه دي. دا ځکه اوس که ښځینه ټیم ورځي خو هغه کور ته نن ورځي، که ماشوم ویده یم هلته دوی واکسین په نوره نړۍ کې اکثریت ښځې دي. اوس که د هند مثال راواخلئ، د پاکستان مثال راواخلئ، دا خو هغه مخ پر وده هېوادونه دي. په پرمختللو هېوادونو کې خو به دا پخوا کې چې دا کوم کمپاینونه سوي دي، په داسې ایمونایزیشن پروګرامو کې خو په مطلق اکثریت ښځې دي. ښځې ولې په دې ښځې یو خو له ماشوم سره د ښځو هغه عاطفي تړاو نسبتاً تر نارینه ډېر زیات دی. دویم علت یې دا دی چې هلته میندې له ماشوم سره د هغه خپله مور په نږدې ارتباط کې خوراک مور ورکوي، پالنه د بورد له غاړې، پلار په سر ووځي ماښام راځي له کاره. نو که ته میندو ته مستقیم لاسرسی ولرې، ښځینه واکسیناتوران ولرې، نو د میندو پوهاوی زیات کړي، نو له ډېرو ستونزو نه به خلاص شي.
اوس په افغانستان کې مثلا په کوم شمېر مېرمنې شته چې هغه د واکسین برخه کې ګرځي، که هغه پولیو وي یا نور واکسینونه یې دوی کورو ته ورځي؟
تر لس دولس فیصده د پولیو په پروګرام کې ښځینه کار کوي، تر دې زیاتې نه دي. هغه و هغسې دي، هم هغه په غټو ښارونو کې دي. کلیوالو سیمو کې خو په اکثرو ځایو کې ښځینه و حضور هېڅ په پروګرام کې شته نه. د دې لامل چې دي هغه کلتوري خنډونه هم دي، او هلته ځینې نورې داسې ستونزې، ښځو کار بندیز دی. نو دا ټول د دې لامل سوي دي چې په افغانستان کې د پولیو پروګرام څنګه چې باید نتیجه ورکړي، څنګه چې پوهاوی باید رامنځته شي، په خاص ډول باندې د میندو ترمنځ هغه نسبتاً کم دی. ځکه هلته له میندو ته خو لاسرسی نسبتاً که ښځینه کارمندان نه کېږي. د جمهوریت له تګه وروسته دا د ښځینه وو په کار بندیز دې دا موضوع نوره پسې ټکنۍ کړې ده. دا د ښځو شمېر راکم کړی.
په خپله د پولیو په هکله خبرې راته وکړئ، که څه هم ډېر زیات په دې باره کې موږ او تاسو خبرې کړې، خپرونې جوړې شوي دي، خو حالت ته په کتلو سره چې اوس هم خلک دا موضوع دومره ډېره مهمه نه نیسي، بیا ماشومان په پولیو اخته سي چې نه علاج کوونکی مرض دی، په دې خبرې وکړئ دا پولیو څومره خطرناکه ده؟
که څه هم په دنیا کې د دې ناروغۍ پیښې ډېرې راکمې شوي دي، یوازې په دوو هېوادونو کې پیښې رامنځته کېږي، افغانستان او پاکستان کې. د دې تر څنګ ځینې افریقایي هېوادونو کې هم داسې وخت نا وخت پیښې رامنځته کېږي. شمېر یې کم شوی دی، خو په کامل ډول باندې دا ناروغي له منځه نه ده تللې. ځکه داسې ناروغي ده چې باید په بشپړ ډول له منځه ولاړه شي، له منځه یوړل شي، تر څو په راتلونکي کې ماشومان له دې ستونزې نه خلاص وي. نو خو افغانستان او پاکستان کې تر اوسه دا ستونزه شتون لري، او افغانستان او پاکستان یو له بل سره ډېر تړلي دي. ځکه دا د خلکو تګ او راتګ د دواړو هېوادونو تر منځ، دا وایرس له یو هېواده بل هېواد ته انتقالوي. بیا په دې وروستیو کې کوم پېښې رامنځته شوي، که افغانستان کې دي که پاکستان کې دي، هغه د دې دواړو هېوادونو تر منځ د وایرس د انتقال له وجې رامنځته شوي دي. نو دغه هغه څه دي چې دې پروګرام په اصطلاح هغه هدف ته رسېدلې ټکنې کړي یا معنې ګرځېدلی دی تر اوسه چې دا ناروغینه ده ورکه شوي.
د کور شاته نارینه کسان راځي چې واکسین وکړي، ښځې ته اجازه نه ورکوي. دغلته دغه سړي بې پروا دي، بې مسؤلیته دي، د پولیو په زیان نه پوهېږي. څه خبر ده؟
د ښځې لپاره له کوره وتل نسبتاً ډېر اسانه کار نه دی، او یا هغه د محرم موضوع ده. که محرم نه وي ورسره، نو خو که چېرې د یو کورنۍ د یوې ښځې خاوند نه وي کور، طبعاً کار ته تللی کې کار چېرې وظیفه وي، یا چېرې دوکانداري کوي، یا خپلو په بزګري اخته وي، نو خو هغه ښځې سره نارینه څوک نه وي چې دوی تر کلینیکه یا تر روغتیایي مرکزه پورې ولاړ شي. نو دا هغه کلتوري خنډونه دي چې دا لامل ګرځي تر څو ښځینه وو صحي خدماتو ته لاسرسی کم دی. او د ښځینه وو رول خپله د ماشوم په ساتنه کې هم ډېر مهم دی، ځکه ماشومان که هر از ناروغي ماشوم ونیسي یا ماشوم په هر از ناروغي اخته شي، نو خو که چېرې مور تلی سوی تر صحي مرکزه پورې، په وخت سره به د دوی هغه تداوي کېدی سوی. خدای کلتوري خوندونو له وجې یا ځینې نور داسې ستونزې چې دوی ورسره مخ دي، له هغه امله دوی نه شي کولی خپل ماشوم په وخت سره ډاکټر ته یوسي، او هغه یو علت دی چې بیا بېرته هغه ماشومان په ناروغیو باندې اخته شي، او یا یې ناروغي ډېره پسې سخت.
دغه وضعیت که همداسې دوام وکړي، دا کلتوري مشکلات حل نه سي، نور خنډونه چې د ښځو په وړاندې دا حل نه سي، دا وضعیت څومره دی اندېښنې وړ کېدلی سي؟
دا خو د اندېښنې وړ خو وسم دی، نو که تر دې نور هم پسې خرابېږي، یا په اصطلاح کچیرې صحیح خدمات او خلکو ورته لاسرسی نه لري، میندې ورته نه لري، ماشومې ورته نه لري، نو طبعا دا خو نور هم به تاثیر کوي، او هغه ناروغۍ چې ډېر اسانه مخنیوی کېدای شي هغه به په سختو ناروغیو بدلېږي. داسې ناروغي بدله شي چې د هغې مخنیوی د واکسین له لارې کېدای شي یا ډېر په اسانۍ سره کېدای شي، بیا خو هلته په اقتصادي توګه هم د خلکو لپاره ډېره یو غټه ستونزه ده، ځکه عادي ناروغ چې په لوی ناروغ بدل شي یا ناروغي سخته شي امکاناتو ته اړتیا لري. بیا حتی په ځینو صورتونو کې دوی باید هغه ناروغ له هېواده بار یوسي، او په افغانستان کې اوسني حالت ته په کتو چې کله ویزې هم نه پیدا کېږي یا اقتصادي ستونزې هم وي، نو دا هغه ستونزې دي چې هغه خلکو ته ډېره سخته شي. دا شی دا ورته هغه ځینو مواردو کې ناروغ مري له مرګ سره مخ کېږي، نو دا ټول هغه ستونزې دي چې افغانستان خلکو سره مخ دي.
بله، مخکې بیلابیلې ماسیې وې، دوی به عامه پوهاوی خلکو ته ورکاوه، د افغانستان لرو کلیو بانډو ته دوی ورتلل، له میرمنو سره کېناستل، خبرې کولې. په دې ټیمونو کې به معمولا میرمنې وې، اوس هغه ښځې نسته، غوتې اجازه نه ورکول کېږي چې کلیوالو میرمنو ته عامه پوهاوی ورکړي. په دې برخه کې عامه پوهاوی څومره اړین دی ډاکټر صاحب؟
پوهاوی پروګرامونه ترسره کېدل که هغه د رسنیو له لارې وو یا ځینې نورې لارې چارې وي، نو اوس هم اوسني حالت ته په کتو سره کومې ادارې سي د عامه پوهاوي په خپرولو کې یا د خلکو ته د عامه پوهاوي په ورکولو کې رول لري، دوی باید د افغانستان اوسنی حالت په نظر کې ونیسي، او د افغانستان له کنټکس سره سم داسې برنامې یا داسې ستراتیجي وي جوړې کړي چې هلته خلکو پورې دوی خپل پیغام ورسوي، خلکو ته آګاهي ورکړی سي.
یعنی که دغه هر څه په ټاپه ودرېږي، افغانان چې د تاریخ په اوږدو کې دوی ځپل شوي دي، دوی له خپلو حقوقو نه بې برخې شوي دي، دوی نور هم هغه خپل حق ته نشي رسېدلی.
بله، خو له ستونزو سره به مخ دي او دا ستونزې به زیاتېږي، نو په دې اساس باندې ځکه ډېر داسې څه شته چې خپله که د خلکو پوهاوی ښه وي، خلک په ځینو شیانو باندې خبر وي، نو دوی کولای شي د ډېرو ستونزو مخې ونیسي. نو که چېرې خلک خبرتیا ونه لري، طبعا هغه د ستونزې پسې غټېږي، زیاتېږي، او خپله بېرته خلک له دې ستونزو سره مخ کېږي، د دوی هغه ستونزې او مشکلات پسې زیاتېږي.
ډاکټر صاحب، تاسو یو عمر په خپل مسلک کې کار کړی دی، له خپلو خلکو سره نږدې پاتې شوی، داسې کوم څه مو په یاد دي چې تاسو یې ډېر زیات ځورولی او هغه علت یې ناپوهي وه او د یو انسان ژوند یې له مرګ سره مخ کړی؟
په افغانستان کې که ته وګورې، له پخوا د ماشوم او د میندو د مړینې شمېره ډېره زیاته اوچته ده. اوس هم دا که ته له نورې نړۍ کې نورو هېوادونو سره یې مقایسه کړې، د افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه اوس هم ډېره اوچته ده، او په دې کې تر ټولو هغه غټ رول چې دی هغه د ناپوهي دی. خلک په کافي اندازه معلومات نه لري، څنګه کولی شي دوی د ماشومانو مړینه راکمه کړي، د میندو مړینه راکمه کړي. نو دا ډېر دردونکی حالت دی په یو هېواد کې چې د نړۍ تر ټولو هېوادونو په کې د ماشومانو د میندو مرګ په کې زیات وي، او دا متاسفانه اوس نه دی، دا را روان یو حالت دی چې تقریبا څو لسیزو دا حالت همداسې را روان دی. خلکو لپاره د پوهاوي دغه ډېر اړین دی چې خلکو ته ښه پوهاوی ورکول سي، او خلک معلومات ولري چې دوی څنګه کولی شي چې د ځینو ستونزو مخنیوی وکړي، څنګه په خپل وخت سره میندې ماشومان دوی تر صحي مراکزو یا تر صحي خدماتو پورې ورسوي.
تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې که چیرې تاریخ ته وګورو، ډېره اوږده موده ده چې صحي خدماتو ته لاسرسی په کلیو بانډو کې کم ده، مور و ماشوم مري، دا ستونزې دي. مګر موږ او تاسې د پرمختګ په حالت کې نه یو، موږ بیرته وروسته لاړلو، اوس تر هغه هم حالت نور زیات خراب سه. په دغسې یو وضعیت کې کورنیو ته څه کول پکار دي چې دوی خپله د خپل اولاد په وړاندې که هغه د پولیو واکسین یا نور سي مسایل وي، څنګه د خپل اولاد په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي؟
موږ تاسې صحي خدماتو ته وګورو، په دې کې تر ټولو بهترینه لار دا ده چې هغه لاسرسي میکانیزم خلکو ته پوهاوی ورکړل شي، خلک وپوهېږي چې مثال که ماته ناروغ را پېښ شي زه به چېرته وړم، آیا نن که دی تر ښاره پورې د ناروغ د رسولو توان ونه لري، دوی باید په دې خبر وي چې زه په ولسوالۍ کې روغتون لرم، دلته کلینیک شته چې زه هلته یوسم، او هغه عاجل هغه ناروغ ته یو دوا او یو شی ورکړل شي د دې قابل شي چې بیا هغه انتقال کړل شي. دا شان دلته که
روغتون ولري خلکو خبرتیا پکې کمه ده یا خلکو هغه فاصله له روغتیایي مراکزو دومره ډېره ده چې دوی په ورتګ کې هغه ډېر زیات وخت نیسي. هلته سړکونه او دا شیان یا نه وي، یا سړکونه هم خراب وي، یا هلته په سیمو کې په روغتیایي مراکزو کې امبولانس نه وي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو دا ټول هغه شیان دي چې که چېرې خلک ښه معلومات ولري، ښه پوهاوی ولري، د دوی ستونزې راکمېدای شي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټه یقیني کړئ.